مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادی لار ژمنو عملی کولو غږ کړی. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشران وایي که حکومتي اصلاحاتي کمیټې د ټولنې د ټولو برخو له استازو سره خبرې ونه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار پاړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالان ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
پاک چین اقتصادی راهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي راهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانواله نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونۍ ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنه کړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزی غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوی. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټر او نورو سامانو آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري یې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغانستان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تیر ماښام په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ده د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپل ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شوي اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقه سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړی چې په یمنی پلازمینه صنعا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی یې ژوبل کړی دی. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ وویل د سعودي عرب هوایی بمبارۍ پر مهال یو توغندی له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت یو ویان دا د سعودي عرب لخوا یوه قصدي حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ له میاشت راهیسې په یمن کې ایران پلوه شیعه یاغیان په نښه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنه کوي. ویاند احمد عسیری وویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په صنعا کې درانه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نښه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیے پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشران وایي که حکومتي کمیټې د اصلاحاتو په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شاملې نه کړي نو احتجاج به پیل کړي.
بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی کمنگ دلتا ہو نہ بللو نو باہر میں با احتجاج کو چی دین نہ سوکلار چی دین نہ بم احتجاج کو.
افغان حکومت پر تهران او ریاض غږ کړی چې د خبرو له لارې د کړکېچ هوار کړي. رویټرز خبری اژانس وایي طالبان له افغان حکومت سره د جوړجاړي په خبرو کولو غور کوي او په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله ځپلی وایي تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا دیوالم پمن باندې دغه دي چې ورته دغه برنډم دارش لیدلې ده کسان ناغلي اسې یو قتل رو قتل بیا لاړو اسې مونکړل.
په سلام پښتونخوا کې د تل په څیر سندرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د ویل په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهدارۍ مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهدارۍ په مغربي لار به صنعتي خارګو ټی کم کمزه او کله جوړول شي او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پورے اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبہ ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی راهدارۍ د لانجې د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټی، پښتونخوا ملی عوامی پارټی، پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د راهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال راډیو ته ویل په راتلونکي غونډه کې که ورته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې په راروانه غونډه کې دي د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریځ وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنکړای شوه نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف افریدی مشال ریډیو توای
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر سره فیصله کوي چې که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھئی قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي او اف سی آر ختم، گو اف سی آر گو.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه ده کړې. څومره مطلب دا ده چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، دومره اساتذه کرام راوغوړي، یوت راوغوړي، نو کچېرې راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا به مونږ په بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نه وړاندې په باجوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درېما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې ترسره شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنې غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. خو بیا ځینې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په مشرۍ ورغلی پلاوی ته وویل هیواد د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. پر دې موضوع د معلوماتو لپاره را سره ریاض مساخیل له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی. ریاض، دغه بیان چې راغلی دی دغه په اړه کلک تفصیل راته راکړي.
جی بالکل، پامیر څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کله د سعودي عرب د خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات وروسته کما د پاکستان خارجه دفتر خبر پاڼه خبره کړې ده، نو په هغه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم د سعودي عرب خارجه وزیر ته وویل چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او دغه رنګ د سعودي عرب دنه د هغه سلامتی او د هغې خپلواکۍ ته څه قسمه خطره را ولاړه شوه، نو د پاکستان اولس به د سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړي. د سعودي عرب خارجه وزیر چې کومه دا وخت د ایران او د سعودي عرب په منځ کې کومه یو شخړه روانه ده په هغې حوالې سره هم وزیر اعظم ته احوال تیر کو، نو په دغه دوران د وزیر اعظم وینا وه چې یو خو پاکستان کم نړیوال اصول دي، نو د هغې مطابق په داسې معاملو کې د کم یوې ډلې سره یا د کم یوې پرې سره نه ودرېږي، بلکې د منځګړتوب کردار ادا کولو ته تیار دی او په موجوده حالاتو کې چې اسلامي نړۍ تقاضا کوي د یووالي او د اتحاد، نو په داسې کې باید چې د ایران او د سعودي عرب مسله هغه د هغې د حل لپاره پورم نه لارې چارې ولټول شي. دغه رنګ چې کوم د څلور دیرشو ملکونو پوځي اتحاد دی، نو په هغې حوالې سره هم د سعودي عرب خارجه وزیر وزیر اعظم ته احوال تیر کو. په دغه لړ کې پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب چې کوم اقدام دی د دهشت ګردې د ختمولو لپاره د څلور دیش ملکونو د اتحاد نو د هغې ستاینه وکړه او پاکستان ته د هغې کې د ګډون بلنه باندې هم د سعودي عرب مننه وکړه او زیاته اکلا چې پاکستان به د هر داسې سیمهیز یا نړیوال تنظیم مرسته کوي چې د نړۍ نه او د سیمې نه د ترهګرۍ او د بنسټپالې د خاتمې لپاره کردار ادا کوي. دغه رنګ د سعودي عرب خارجه وزیر چې کوم دی، نو هغه د سرتاج عزیز سره هم ملاقات وکړو، د هغې نه مخکې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم لیدلی وو. جی،
تیر مازدیګر چې راورسېدنو له جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي عرب اړیکې د شیخ نیمر ان نیمر د مرګ سزا په سر باندې ترنګل شوی دی او سعودي عرب او د ملګری هیوادونو له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې دي. ډېر زیاته مننه ریاض مساخیل د معلومات راکولو لپاره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
همدا د ریاض او تهران په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خپګان ښودنه کړې ده. ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار دی. هلته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسي جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکېچه تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل:
ما به هیڅ یک کشوری کې از بحران
موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوی یو، په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اس مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځني څپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. په قبایلي سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا پنځه څلوېښت استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسئلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې. دا روزنه د قبایلي سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالي سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وې. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتي اداره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن وایي چې سوره د مخ کې د خیبر قبایلي سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
تعلیم کے لاخ دل کر سنگ دے جہارت نمک کی جو نا انتخاب مقام مدد ہے غیر ذہن مانے کو اثر بھی کرا نو یو ہوتا ہے کہ مجد مشمن جی اگر سے ہوئی سی ان کے لیے مطلب پڑھائی کے دیر دلچسپی نہ کری یا مطلب کہ دیکھی تھا جی کہ اگر بالکل لگا یو کیسے مطلب ویسے حالت کے اور دیر مختلف قسم مشمن منتظر سے رضی جاری مختلف نتائج تیری گئی نا.
د خیبر قبائلی سیمی دے یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزنہ تر لاسا کڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ خو کم چور ڈیر زبردست ٹریننگ ہو ڈیر بنیادی شہین ہو پکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چکم ہوگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تب جب اخلا ٹریننگ کے ناستم چھ آگاہ دینا مخ کے منگ آسے لکه زبانی به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی. خو د په خبره زده کوونکو له د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه څه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه ده چې متبادل سشته نه لکه هغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه صحت مند سشے متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یره ترخو وی یا په جنگ دی اوبل سر اون خلی یا په چرسون چس نشو طرف تلاڑ شی نو سب متبادل صحت مند سی ایکٹیویٹی دا سے پکار بچی ا گئی اگا دی انزائٹی او دی ڈپریشن دا صحت پوری روزی.
د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ہاشم خان وای چی د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو پنځه څلوېښت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به یو زر نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو وروسته در خبرو کړو. په راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د قبایلی سیمو خبريالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار بهتاب خان عباسی سره لیدل دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته گورنر ته د خبريالانو او خبريالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید کورنیو ته مرستې ورکړل شي. خبریالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه یې وکړه. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې دوې اولس تنیزې ډلې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند وایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سکرټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی ردعمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارن مخشې بیایي،
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وي، نن ډېرې غیر رسمي خبرې وشوې، او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي په هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، شهدا بچونو ته، بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر به میږ راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو، لکه هر ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره، سره ورسره نر چې څومره میږ مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسي په قبایلي خبریالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
سلام مسعود، رپورټ مو واورېده. اوس هم راځئ چې اورېدونکو د حشمت سحر او د مینه ګل په نوم دغه نوې سندره در خپره کړو.
سیارا سم خفکے گا بلو
حشمت سحر او مینا ګل په غږمو دغه نوې سندره اورېده. اوس په پېښور کې د سهار نهه نیمې په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزه غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشران نو ویلی له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیر ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپال سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د نوموړي د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي د ویانا ډیپلوماټیکو اړیکو نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي نوموړي تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوریدونکو اوس مرزو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیری کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساس محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارېدی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندي کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. ادارې په وینا چې اوس هم ځینې وسلوال د ترهګرۍ په پیښو کې کامیاب شي، نو د دې لپاره پکار ده چې سیاسي او عسکري اقداماتو سره ټول کام هم کلک نظر وساتي او خپل شاخوا چې ورته څه هم شکمند ښکاري چې په وخت قانون نافذ کوونکي ادارې خبر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبری ایجنس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګزڼ ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخې هارون باچا اوروي.
د جرمنی خبری ایجنس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 1500 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړي دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی یې د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری ایجنس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسېدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړل. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسېدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قمندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغې جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری ایجنس تېره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خپره کړې، خو د هغوی نومونه نه دي اخیستي. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره وویني او د جوړجاړي بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
رویټرز خبری ایجنس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یوه قمندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11 به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلي غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ور باندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غني وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د درېمګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هېڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
دا مشال ریډیو ده.
الجزیره و پانل کې د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ په خوي او بیوزله خلکو ته ورکوي. و پانل کې البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سیکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي سلویخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتې پاروان سیمه کې د سیکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سیکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتې پاروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لاشنې چای تیارې کړې چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سیکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده. د مشال ریډیو نوې خپرونه هارون باچا ګړی ډېر زر
اوریدونکو راتلونکي ونۍ د مشال راډیو شپږ کاله پوره کیږي. دغه شپږو کلو نو یا د شپږمې کلیزې په مناسبت باندې درته هارون باچا نوې خپرونه پیلوي. یو ساعت ته خپرونه به وي د هارون باچا ګړۍ نومیږي دغه خپرونه. په دغه خپرونه کې به له هنرمندانو سره خبرې کوي، له شاعرانو سره به خبرې کوي، له مصورانو سره به خبرې کوي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه به د سرکار سره هم خبرې کوي او ستاسو غږ به هم پکې خپروي، تاسو سره به هم پکې غږیږي. کوارتز انډیا نومي ویبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړه پرته وسلوالې ډلې په هند کې حمله نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د ناامنیو په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي ګړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. وہ پڑھ لکھی پر ہندی میڈیا کے عام تاثر دادے چھ پا پاکستان کے میش شہادی ڈلے جیش محمد دا پٹان کوٹ لا حملے سرا اور بیا پا مزار شریف کے افغان طالبانو داسل کوشش اکڑ چھ دا مودی او نواز شریف ہسوتا تاوانو رسوی وہ پڑھے لکھے داسی گنل کی چدا غبری دونا دا پاکستانی پوسٹ استخباراتی ادارے دمرس کے بغیر ممکن نو وہ پڑھے لکھے دا 2009 کال رہی سے پاکستان کے پیو دیش ہوائی اڈو استخباراتی ادارے پودانو او نور پوزی مقامات وسلوال بریدون شوی دی وہ پڑھ لکھی کچرے طرح گری یواز دا پاکستان استخباراتی اداروں پمر سکے دے نو دا باور قول بغیر معقول اوے چھ پوز پر خپل تنصیبات بریدون کوی وہ پڑھ لکھی ڈیر کم خلق بدے باور کبھی چھ پاکستان دے طرح گری کار دے خلا دغا حقیقت استر کی نشی پٹے دے چھ پتے رولا سکلونو کے پا پاکستان کے لا اتیا زرو زیاد کسان وجل شوی دی وہ پڑھ لکھی پاکستان دے طرح گری خلاف جنگ کبھی چلا ملو نے دسی میز شخڑے نتیجے او پخوانے امنیتی پالیسیاں دی او اس طرح گرو شبکو دلری کولو کوشش کوی پدی رستو میاشتو کے یہ امنیتی اداروں دا لشکر جنگوی مشر لمینز اوڑے ددی ترسنگ دا پاکستانی طالبان اور نورو ڈالو خلاف گامونا پورت کڑی دی وہ پڑھ لکھی نواز شریف والا نریندر مودی سرا غیر رسمی ملاقات نشوے قبل کچہرے پوز یا اعتماد کے نوے خستے وہ پڑھا دا رائٹرز خبری ایجنس لکھلی لکھی چی دا پاکستان دا ہند ترمیانس دا سولے دا ادرے دلو خبرو اترو دا بحالولو لپارا پوز لارا برابر اولا وہ پڑھ لکھی دا پاکستان پوزی اور غیر پوزی مشرتابہ تپکار دی چلا کشمیر سر تڑلی دا جہادی ڈلو دا مخنیوی دا حل لار عمومی وہ پڑھ لکھی دغو پختنو تباہ جواب ویل شی ددی ترسنگ غیر ریاستی عناصروں باید تپری نہ خودل شی چی دغو دوانو حیوادونو ترمیانس شخڑی تلا منو وحی
اوردن کو تاسے د ملیح پغ کے دغ ورځپانی مقالی مهم برخی چواب ریدین پاغ کی دا ویل شول چې پاکستان هم د طرح غره اخکار دی ل پاکستان خبریدون کی ډان ورځپانی د هند پر پټان کوټ پوزی اړې تر وسلوال بری درستا د پاکستان او هند په اړې کو د سولې او د سولې پر عمل لیکن خبره کړي چې پکې راغلی پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نکړي چې ګواکې د طرح غره اخکار دی بلکې باید د وسلوال او سخت دریزو پر ضد کوټلی اقدامات وکړي ځکه چې وسلوال ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواخ پیښوي احمد شاه زمید لیکن مهم برخو سره
ڈان ورسپان لکھی د ہند په پټانکوټ کې پر هوائی فوجی اډې ترهګر برید د ہند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په داتې ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی به له سړول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره ورکړه خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریز ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودی حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرل ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولی دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی و
اوریدونکو اوس هم راځئ چې د بغ زمینې په غږ دا سندره تر خپره کړو د بخت زمینې په غږ مو سندره اوریده. تیر کال د اکتوبر پر شپږویشتمه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او افغانستان کې زلزله راغلې وه چې ګڼ خلک یې ځپلي ول. په دوی کې د شبقدر د کوټک سیمې اوسیدونکي هم شامل دي. په ځپل شویو کې د شپږو کورنیو غړي تر اوسه د ګاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسي. دوی وایي تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې، خو چارواکي وایي که ځپل شوي کورنۍ ورته درخواست یا غوښتنلیک ورکړي نو دوی به ورسره هرو مرو مرسته کوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د تیر کال د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقدر لږو زیات شپږ کورونه هم ړنګېدلي، خو دغه کورونو والاو ته د حکومت لخوا هیڅ یو رقم مالي مرستې نه دي رسېدلي. د دغه کورونو اوسیدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بیرته ړنګېدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه پخپله په یوه حادثه کې خوښ شوی نو د سخت مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو ور بیا نشي جوړولی.
دا زلزله کې وران شوی دی، مونږ چې کوم دی تر اوسه پورې چا تپوس پښتنه ونه کړله چې چاله وردو راته وایي چې یاره بس نن کېږي او سبا کېږي، خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواري زمونږ ځای ته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دي راغلي، زمونږ یو ځای نه دی کتلی، په پردو کورونو کې چې پاتې کېږو.
یوه بل سپین سرې وایي چې کوم مهال زلزله وه نو هغوی ډېر ویارېدل، اوس له هغې زیات یارېږي ځکه چې دغه اوران ویجاړ کورنو کې ناست وي.
دا د دیوالن پمن باندې دغه شی ودی دی، دغه برندم دار شلی دی، دا غریبانا نیو بس سچ کی سره کسان ناغل اس یو قتل رو قتل بیا لاړ اسی مون کړلو چم څنګه غرض نه کونو.
له دغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کوفرس کې دی مون سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونبه والا ایسی ته ولي ګو پی بی ام ته خو زمونږ سره کو اپریشن ام کی ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه بعد دغه مینه د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغوی د دغه زلزله ځپلو پوښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرسته هم وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څخه خواره ځای خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر
اوردونکو. شپېلۍ، تولۍ، تولا، تورۍ یا نړ د موسیقۍ هغه آله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نورو موسیقیو کې کارول شوی، بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډیو، پولو او پټیو کې شپېلۍ غږوي. شپانه هم اکثر شپېلۍ لري او د خپلو رمو پیولو پر مهال نغمې غږوي. د شپېلۍ غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن، هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقۍ په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلۍ هم ده او بغیر له دې موسیقي نیمګړی ښکاري. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلۍ په حق له مشال ریډیو ته وویل. یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلۍ پاړه لمشال ریډیو سره خبرو کې وی.
شپېلۍ زمون
مونږه د رومانی دنیا یو ډېر ښه سوا او یو ډېر ښه ساز چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې ډېر چې خوی دې ته براړو او ته شپېلې وهل دا بالکل لکه مونږ رومانټک کوم ته انداز دا څوک سره به شپېلې وه او هغه په غره کې یا په یو ورشو کې چې دې ساتلې وه هغه په یو غټه ناست وه هغه به شپېلې غوره د هغې یو جدا خوند یو جدا انداز او چې کله ګودرې پوجې شوې د ګودرو نه داسې په ډېره فاصله باندې وه خلکو شپېلې غږوله او خپل مېدود ته وی دغه شپېلې د سر په اواز باندې خپل پیغامونه رسول.
د مردان اوسېدونکي شپېلې غږونکي محمد اکبر مشال ریډیو ته وی د له وړوکوالي نه د شپېلې سره ډېره مینه لرله او چې کله به یې ګډې بیزي سره ولې نو په شپېلې به یې ساتیري کوله. په موسیقی باندې کتاب لیکونکي نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقی ټول و دیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلې تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تولې یا نړ یا د شپېلې په اړه مو د سراج زهیر رپورټ اورېده او راځي چې د موسیقي خبره وشوه. د استاد سراهنګ په غږ دغه د سندره واورو چې وایي لو ګډ شو.
Oh,